السلام علیکم وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خبرونې په دویمه نیمایي کې تاندې څنګې او د نیمې نړۍ د ښځو په اړه باندې پروګرام اورئ خو لومړی نیمایي راپورونه او خبرونو ته ځانګړې ده په مهمو راپورونو کې اورئ چې افغان ولسمشر نن په بلخ کې دی د بلخ له ولایتي شورا غړیو سره یې کتلي او همداراز به د 209 شاهین قلي اردو ته هم نن د ورځې په اوږدو کې ورزي او له پوځیانو سره به لیدنه کوي افغان ولسمشر تېره ورځ بلخ ته ولاړ او له سرپرست والي او ځینو چارواکو سره یې بېګا شپه خبرې وکړې په دې اړه مفصل معلومات درکو او همداراز به نور مطالب هم درته خپاره کړو د اقینی بندر د اهمیت په اړه باندې یو ګردې میز واوره خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحبه در اوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې په ننګرهار کې د داعش دیش غړي وژل شوی ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي او د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه په بلخ کې له چارواکو سره پر سیاسي حالاتو خبرې کوي خغلی غنی بیگا هم په بلخ کې له یو شمېر چارواکو سره کتل دي مخکې داسې ګڼل شوی و چې خغلی غنی به بلخ ته په خپل سفر کې اتا محمد نور د دی ولایت د والی په توګه معرفي کړي خو د خغلی غنی ویندوی محمد هارون چخانسوري په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې په دې سفر کې داسې پریکړه ته ځای نه دی ورکړ شوی چخانسوري بلخ ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه ویل
هدف یې سفر مشخصا
د دغه سفر هدف مشخصا بدلونونه نه دي دا د محلي ادارو د کار ارزونې لپاره د ولسمشر د سفرونو د لړۍ برخه ده په بلخ کې ښه کار شوی دی او دا ستایلو دی
ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې له خبريالانو سره له خبرو ډډه کړې ده په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د داعش دیرش وسلوال وژل شوی د دغه ولایت د پولیسو ویندوی حضرت حسین مشرقیوال پرون رسنیو ته ویل د داعش یو قاضي هم په دې هوایي حملو کې وژل شوی باندې هل کې چارواکي وایي چې په زابل کې سلور سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دی ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي دي د ملګرو ملتونو د راپور چې پرون دوشنبه خپور شو په افغانستان کې د جګړې له امله د بېکوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي د ریپورت په حواله افغانستان ته له پاکستانه هم د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ د چټکتیا په حال کې ده ملګری ملتونه وایي په روان کال کې څه باندې 6,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي خو د افغانستان حکومت وایي سږ کال د جګړې له امله 10% بېکوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه په ناتو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو ویلي روسیه او ناتو په افغانستان کې هیڅ ډول همکاري نه لري نوموړي پرون دوشنبه ترتاس خبري اژانس ته ویل ناتو د همکارۍ ټولې لارې او پروژې بندې کړې چې د دواړو خواوو ګډو ګټو او امنیت ته مهمې ګڼل کېدې د دغه روسي چارواکي په وینا د په افغانستان کې له وضعیت سره چې د خرابېدو په حال کې دی مخامخ تړاو لري او داسې هیڅ نه لیدل کېږي چې ناتو به خپل لیدلوری بدل کړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله یو اروپایي یورو 20 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله زریرانی تومان 10 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 615 افغانۍ د سوری حکومتی ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې په خوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وي نیولې دي. په دې ډول د حلب ښار ختیځ په دوو برخو وشل شو او زرګونه کسان له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د سخاورور، حیدریا او شیخ خدر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارنې ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی دا راپور تایید کړی او ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ملیشو د حلب په ختیځ کې درېمه برخه سیمې بایللې دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې دا له 2012 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ملیشو لپاره تر ټولو ستره ماته ده. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټرو په گزارونو په خلکو باندې ورستۍ حمله د یوې تروریستي قضیې په سیر څرل شوې ده. د اوهایو د کولمبوس ښار د پولیسو مشر کیم جوکیس ویل چې د قضیې ته چې پرون شوې د یوې ممکنه تروریستي حمله په سیر قتل شوې چې پکې یو لس کسان ټپیان شوي دي. حمله کوونکی اتلس کلن سومالیایي محصل عبدالرزاق علي ارتان پیژندل شوی چې د امریکا د دایمي اوسېدو اجازه یې هم درلوده. هغه لومړی په موټرو باندې د اوهایو ایالت په دولتي پوهنتون کې خلک وهلي او له موټرو له کوزیدو سره سمې په چړو هم وارونه کړي. د پوهنتون یو امنیتي کس حمله کوونکی علي ارتان بیرته په ډزو وژلی. سپینې ماڼۍ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ادعا رد کړه چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې درغلي شوې ده. په دې ایالتونو کې زیاتې رایې د ډیموکراتانو کاندید هیلری کلنټن ګټلې وې. ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې په ورجینیا، نیو همشایر او کالیفورنیا کې د ټاکنو په ورځ زیاته درغلي شوې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندوی جاش ارنس پرون دوشنبه خبر اعلانو ته وویل
دا واقعیت لري چې هیڅ داسې شواهد نشته چې دا ادعا به ثابت کړي.
ډونالډ ټرمپ د نومبر په اتمه په امریکا کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلې په اړه د خپلې ادعا د اثبات لپاره اسناد نه دی وړاندې کړي. او په کیوبا کې زرګونو کسانو پرون دوشنبه د دې هیواد په پلازمینه هوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درناوي ورستي مراسم ترسره کړل. د کاسترو د جسد ایرې په ځنګړي منګي کې د هوانا ښار د انقلاب پر سلور لاري کې حقو خلکو ته خیوي چې د کیوبا د انقلابي مشر د درناوي لپاره ورغلی و. له کاسترو سره د مخخي مراسم پرون پیل شوي او نن به هم دوام وکړي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران په نن د دې مراسمو په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي، خو روسیې ویلي چې ولسمشر پوتین د ورتګ پلان نه لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجا صاحب وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه پیدا کولای شي. وړاندې په پروګرام کې ورچې افغان ولسمشر نن په بلخ کې د بلخ د ولایتي شورا له چارواکو سره نن خبرې کړې دي او ځینې مهم مسایل له هغې ډلې د سرپرستۍ د سیستم د پای ته رسولو په اړه باندې هم څرګندونې کړې دي. دا هم اورئ چې په کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د جګړو له امله د بې کوره شویو شمیر د ملګرو ملتونو د رپورټ په نسبت کم بولي.
یو څه توپیر شته په دغه امارو ارقامو کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت او دغه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا.
په روزګان کې د شفق دوه په نوم عملیات پیل شوي چې چارواکي د پرمختګونو خبرې کوي.
د شپک دو په د پلان مطابق موږ عملیات روان کړي دي چې هغه د چلمګر په سیمه کې دي چې ډېر موفق دي. د ډېر رسیدلي یو
دوونیز پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. وخت په افغانستان کې لس بجې او نه د خېدی راځو. لومړی مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې ژر به په بلخ کې د سرپرستۍ سیستم پای ته رسوي. دا خبره د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید ازادي رډیو ته وکړه. وی ویل چې ولسمشر نن له هغوی سره په لیدنه کې دا موضوع یاده کړه. افغان ولسمشر له تېر ورځې راهیسې په بلخ کې دی. نن هم ځینو ځایونو ته ورځي. له هغې ډلې به له 209 هم شاهین قلوردو هم لیدنه کوي. همدا شېبه سره د ازادي رډیو خبریال مجیب الرحمن بزای له بلخ د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. حبیب زای صاحب ستړي مشه بخیر راغله ولسمشر نن څه پروګرام لري لکوم او چارواکو سره خبري کړي دي او لدی ورسته به کوم زینو ته ورزي
مننه سره زای صاحب لدی ورسته چې ولسمشر غنی تیر ورس د افغانستان او ترکمنستان ته ارمانس ته یو اورګاډي پټلۍ پرانستله ورسته لاغه بلخ ولایت راستون شو او دلته د بلخ ولایت له محلي چارواکو سره کتنه وکړه د دې ترڅنګ هغه د بلخ ولایت د مدني فعالانو د ښځو په برخه کې د ښځو د حقونو د فعالانو له سپینګرو مشرانو سره خبرې اترې درلودې د بلخ ولایت شورا سره یې هم خبرې ترسره کړې او نن د بلخ د ولایت شورا مشر افضل حدید له زیرادو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی دلته دوی ته تعهد ورکړی چې په بلخ ولایت کې به یو لوی محبس زندانیانو ته جوړ کړي ځکه په بلخ ولایت کې د زندانیانو لپاره یو کوچنی محبس چې هغه په مرکز د ولایت کې دی او دوی هم ډېر زیات تهدیدات رامنځته کړي دي. دې تر څنګ ولسمشر تعهد کړی چې د امو رود سواحل به تحکیم کړي او تر څنګ به یې د بلخ ولایت د کوټې باغ د فابریکې سیستم ډېر مجهز کړي او همدارنګه د تعهد کړی دی چې ډېر ژر به په شمازون کې د وسوال د پوځ د هڅولو په نتیجه کې امنیت تامین کړي. خو څو شېبې وړاندې ما د ولسمشر لوایان هارون چخاسوري سره خبرې درلودې ده هم په دې ټینګار درلود چې ولسمشر تاکید پر دې کړی تر څو ملي والی هیڅ شي او د خلکو سره د خلکو د همکارۍ تر څنګ افغان ملي وسلوال پوځ په تجهیز شي او دوی وکولی شي تر څو د وسلوالو پټنځایونه په شمالي ولایتونو کې له منځه یوسي او په ټول هېواد کې به دوی په دې هڅه کې دي تر څو امنیت تامین کړي. ښاغلی چخاسوري په دې اړه وویل او د دې ترڅنګ ښاغلی ولسمشر نن هم د بسونه هم شاین کول اردو ته ورتي او حتی د هوایی پاوز سره ګوري او د هوایی د لاس زیات د تشخیص په اړه خبرې ترسره کړي.
حبیب زاسب د بلخ دولتي شورا د مننه له تاسو نه چې توضیحات مو راکړل. یو څه بل چې د بلخ دولتي شورا د چارواکو سرګندونې مو له په دې اړه باندې نور وضاحت هم ضرورت شته، یعنی نور څه نه دی ویل شوی چې د سرپرستی سیستم به څنګه پای ته رسوي. له دې مخکې خو ویل شوی چې د سرپرستی په اړه باندې به څه جدي تصمیم نه وي په دغه سفر کې.
په دغه سفر کې تیر ورځ هم د ولسمشر لوایان د ښاغلي چخاسوري څخه خبرې درلودې، رد کړله چې په بلخ ولایت کې به د سرپرستی سیستم په اړه دلته خبرې ترسره شي. خو ولسمشر د ولایتي شورا د غړو سره د خبرو کې د تعهد کړی چې ډېر ژر به کله چې دی کابل ته ستون شي ځکه په بلخ ولایت کې ټول سیستم سرپرستی دی، د بلخ ځینې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي، د بلخ معاونیت د سرپرست لخوا اداره کېږي، د بلخ مقام هم د سرپرست لخوا اداره کېږي. د تعهد کړی چې ډېر ژر به دا سیستم له منځه یوسي او تر دې دمخه ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ولسمشر غني به عطا محمد نور رسمن په دې سفر کې د بلخ ولایت د والي په توګه معرفي کړي، خو تر دمه دا کار نه دی ترسره شوی. او د ولسمشر ویان هم وویل چې احتمالا په دې مورد به بحث وشي، خو اوس ولسمشر په دې ټینګار کړی چې دی به کله کابل ته ستون شي او هلته به
مننه. یو څه کلان راته وایي چې په بلخ کې په خصوصا په مزار شریف ښار کې اوسنۍ وضعیت څنګه دی او د ولسمشر په ورتګ سره به اتمن امنیتي وضعیت امنیت نور هم ټینګ شوی وي څنګه؟
او ډېر ښه پوښتنه. لا دوره تر دې خوا په مزار شریف کې حضرت علی رضی الله عنه ته مسجد جهاد ته غځېدلې لارې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو پر مخ، البته د ترافیک پر مخ تړلې دي او خلک پیاده رفتمات کوي او کوم زړی ښځې، زاړه کسان او هغه کسان چې فزیکي وړتیا ډېره کمه ده دوی واقعا له ستونزو سره مخ دي. دوی شکایت هم تېره ورځ درلود او نن هم له دوی سره خبرې درلودې چې ووایه چې د ولسمشر سفر دوی والا ډېر له ستونزو سره مخ کړي او تر څنګ یې روغتون د روضې شریفې ښي لاسته پروت دی چې هلته موټرونو ورتګ ته اجازه نه ورکوي او خلک له ستونزو سره مخ.
ولسمشر به نن خپل سفر پای ته رسوي که څنګه؟ دوی څه نه دي ویلي تر اوسه؟
دوی ویل چې ولسمشر بالله هم خپل سفر ته تر غرمی وروسته دمه ورکړي. دا دی وروسته چې د دوستانو هم شاین کلو دوله چارواکو سره وکته بیرته به مزار شریف ته راستون شي او دلته به چارواکو سره هم وګوري او احتمال شته چې له خلکو سره هم وګوري.
زیاته مننه کوم مجیب حبیب زیج په بلخ کې زموږ خبریال او د ولسمشر د سفر په اړه باندې موږ ته مفصل جزئیات راکړل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون دوشنبه خپور شو، په افغانستان کې د جګړې له امله د بېکوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. خو فرشتې جلالزئی د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د رپورټ په اړه څه نظر لري.
مینه وخت هغه د نړیوالو ادارو د خوانه چې کومې شمېرې وړاندې کېږي، زه فکر کوم په هغه کې ستونزه دا ده چې کله چې دغه بې ځایه شوې کورنۍ یو شمېرې بیرته خپلو اصلي سیمو ته ځي، دوی بیا هغه نه محاسبه کوي. مثلا هغه امارو ارقام چې موږ سره دي د بې ځایه شوو کورنیو په اړه، له 4,000,000 څخه ډېر کسان دننه په هېواد کې په دغه روان کال کې بې ځایه شوي. په مجموع کې له 1,000,000 څخه ډېر کسان له 1,345 کلونو راهیسې بې ځایه شوي. نو په دې وروستیو کې چې زموږ کوم هېوادوال بې ځایه شول، مثلا د کندوز ولایت څخه، کندوز چې کله طالبانو هلته برید وکړ، د طالبانو له برید وروسته بېرته هلته امنیت ښه شو، زمونږ یو شمېر هېوادوال بېرته خپلو اصلي سیمو ته لاړل. هم په همدې ډول په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم، یعنی د دغو بې ځایه شوو له ډلې څخه 30% بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. ښایي دغه یو څه توپیر چې شته په دغه امارو ارقامو کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او د دغه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا، هغه توپیر به هم په همدې کې چې مونږ بیا هغه کسان چې بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي هغه مو محاسبه کړي، او ښایي د دې دوخانه دغه امارو ارقام نه وي محاسبه شوي. هغوی 15,000 ښایي مونږ وایو چې نه 4,000,000 څخه ډېر کسان بې ځایه شوي.
میخیل صاحب، دغه کسان چې بې ځایه سوي دي، دوی د حکومت دوی سره څه کومک کوي؟ یعنی څه پروګرامونه د دوی لپاره لري؟
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري، او موږ داسې کومه بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرسته وکړو. موږ له 13 میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو. موږ د ژمي لپاره د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ. مرستندویه ادارو لکه UNHCR، WFP او نور ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له بې ځایه شوو کورنیو سره د ژمي لپاره مرستې وکړو.
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره سوي دي، پر دې سربېره هغه کسان چې له پاکستانه د ستنېدو په حال کې دي، نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر؟
دا د حکومت لپاره یو ستونزه ده. د نننه په هېواد کې 1,000,000 څخه ډېر کسان بې ځایه شوي. د کال له پیل څخه تر اوسه پورې لږ 4,000,000 څخه ډېر کسان یوازې له پاکستان څخه هېواد ته راستانه شوي، چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1,000,000 کسان هېواد ته راستانه شوي. 1,000,000 دا 1,000,000 هم دننه په هېواد کې بې ځایه شوي. نو دوی لپاره کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا ده.
اوس هم ورزو البته مخکې دې چې بلې موضوع ته ورسو، باید ووایو چې دغه مرکه د ازادي راډیو خبریالې فرشتې جلالزئی د کډوالو راستنېدونکو چارو له وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره د هغه رپورټ په خاطر کړی و چې پرون ملګرو ملتونو خپور کو، او ویل چې شاوخوا 15,000 کسان د جګړو له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د شفق دوه پنوم عملیات په اوروزګان کې د پاموړ پرمختګ کړه. دغه خبره د اوروزګان امنی قومندان ولی جان سرحدي د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې په دوه عملیاتو کې تر اوسه پورې 40 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور هم ټپیان دي. نور جزئیات د شریف الله شرافت په دغه راپور کې.
د ورزګان ولایت امنیه کمانډان ملپاسوال ول جان سره د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې د شپاک دوه په نوم عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې شل وسرول طالبان وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. د خبره د مرکز ترنکوټ اړوند سپیدخار سیمه یې هم له وسرول طالبان څخه نیولې ده. نوموړي وایي د ورزګان ولایت په چوره دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ کې هم عملیات پیل کړي چې هلته هم یو شمېر سیمې له وسرول طالبان څخه نیولې دي. شاغلی سرحدی
د شپک دو په د پلان مطابق موږ عملیات روان کړی دي چې هغه د چلمګر په سیمه کې دي چې ډېر موفق دي. د ډېره رسیدلی یو د خاک سپید په نامه یو منطقه ده چې هغه مو نیولې ده. اوس هم هلته زموږ پولیس ځای پر ځای دي. ورته ښه دستاور لرو هم بل ځای په چوری ولسوالۍ کې.
سرحدي وایي د دغه عملیات پر مهال اته ویشت کړي ماینونه هم شانډ او خونڅه کړي دي چې وسلوال طالبانو د عامو خلکو د کورونو مخې ته شخ کړي وه. خو وسلوال طالبان لا تر اوسه د راوشت مرګ ژوبلې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د مسؤلینو په خبره د شپک دوه په نوم عملیات د هیواد په شمېر نورو نامنه ولایتونو کې هم پیل سوي دي چې د راپورونو له مخې ګټور تمام سوي دي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت یو شمېر هغه ملکي کسان چې تل به یې له دولت څخه د عملیات د پیل غوښتنې کولې د عملیات په پیلېدو خوښ دي او وایي چې دوی ملاتړي دي. تاوز محمدي چې د ارزګان ولایت مرکز سرنکوټ اړوند د تلانی د کریم ملک دی وایي چې تلانی سیمه یې له تېرې درې میاشتې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو کمربند ګرځېدلې ده او دولت تر اوسه په همدغه سیمه کې عملیات نه دي ترسره کړي.
موږ دغه غواړو چې زموږ سره یو عملیات وسي، زموږ خلک وسایي. زموږ خلک په ډېرو غټو غټو مشکلاتو اخته دي. موږ دغه غواړو د دولت څه چې یو دغه دغه دولت خو د خلص یو قناعت باید ورکړي په کلکه د خپل حکومت ملاتړ لاندې بیا وسلوال ته کله دا منځکې په لاس ورکوي.
خلک ډېر ستړي او ستومانه دي. د ستړي د ستومانۍ سره دولت په څه وخت کې د عملیات مخته بیایي؟ کمربند یې شاته کې چې د مسلمانان د غریبان داسې د خپلو په کورو کې په خپلو بډستنې کې آرامه شپه تېره کړي. زموږ توقع دا ده د دولت څخه چې ژر تر ژره د شپک په نامه دي عملیات اعلان کړي دي. ولسوالۍ خو پرېږده، نه سخت ادارې خو پرېږده، د خلکو د مشکلاتو به یې ځان خبر کړي که نه شي خبرولی. دا خلکو ته دې دا ووایي چې مړه خو به شي اکلن درې میاشتې کې چې دا خلک په یخ هوا او د لوږې په بډستن کې شپه تېروي.
د مسولین په خبرو ارزګان ولایت له تېرې درې میاشتې راهیسې د وسلوال طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي چې لا اوس هم وسلوال طالبان د مرکز ترنکوټ ښار ته په یو کیلومترۍ کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
نیمه نړۍ د ښځو دپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
پاکینه بندر کې پرون د ریل پټلۍ د افغان ولسمشر او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شو. دغه چې دا ریل پټلۍ د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، څومره د افغانستان سوداګري ورسره رونق پیدا کوي، په همدې اړه اجمل تورمان یو لنډ بحث جوړ کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه چې خبرې نن د ترکمنستان اقینې ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا پرانیستل شوه. په دغه بحث کې زموږ میلمانه دي د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی ښاغلی فرهاد صدیقي او د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی. میمونان عزیز، خوش آمدید. نخست آقای صدیقي، از شما میپرسیم که تتای رای ترکمنستان اقینه از لحاظ اقتصادی چی ارزش
شای خدا داره برای افغانستان؟ این خط آهن که امروز به افغانستان وصل شد از لحاظ اقتصادی بر مردم افغانستان، بر سرمایه گذارا یک سهولت ایجاد کرد که همگی بر افغانستان امیدواری پیدا میکنند. از کشورهای بیرون، از داخل کشور، خارج کشور میان سرمایه گذاری میکنند در افغانستان. و یک چیز مهم بر ما است که ما تا به حال در قید و در انحصار یک کشور بودیم که مواد از او طرف می آمد و ترانسپورت همه مربوط اونا بود. الحمدلله به این چند جایی که شده و خط آهنی که از چین آمد و خط آهنی که حال ما شاهدش هستیم که امروز افتتاح شد، اینا بالای اقتصاد افغانستان بسیار تاثیرگذار است و قیمت ها پایین کاهش پیدا میکنه و در انتقال ترانسپورتی قیمت ها هم پایین میه. و در یک موضوع دیگه که مهم برای ما ارزنده ای است که افغانستان را پیدا میکنه به کشورهای اروپایی. ما میتونیم که اینجا فابریکات و بعضی کارهای دیگه را تولیدات خوب داشته باشیم و کالاهای ما را بفرستیم بر اروپا و بر آسیای میانه. این یک سهولت بزرگ برای مردم افغانستان شد.
خغل سیدی، په سیمه که در افغانستان در اهمیت باره د دغه ریل پټلۍ یا د وسپنې پټلۍ په پرانیستلو سره څومره نور هم مهم شو، د اهمیت وړ شو د سیمې هیوادونو ته افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درون میلمه د آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پر ځای پوښتنه مو وکړه، تاسو ته معلومه ده چې د یو هیواد اقتصاد په روش کې تر ټولو مهم شی چې دغه ترانسپورت دی، سرکونه دي، او اوس وخت کې تر ټولو ارزان ترین ترانسپورت یاد ریل دی، چې ریل ډیر په اسانه او په ډیر کم وخت کې په ډیر عجله ډیر څه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، چې خصوصا د هغه افغانستان تازه میوجات زیات تولیدیې لري، نو دا زر سری الفساد هم دي، نو دا زر یو ځای ته رسولی شي. او بل خبره ده چې افغانستان چې په خا څومره مهم وو او هغه سي مهم نو ځکه نو چې په خا ترانسپورت اسو کچرو د ابریشم لار ده، د لاجوردو لار ده، بدخشان لاجوردو مثلا د چین او دا شي نه وچی د همدی له طریقه بدلتل دغه ته اروپای هیوادونه بدل خو به ورسته بحری لار شوي کشته شوي مثلا اوئی کارګوګان شوي لبد مرغه چې افغانستان د داخلي او د بهرنیو دښمنانو د لاسوهنو لامل او یو شمیره خلک چې د هیواد سره فطرتاً دښمنی لري د تشخړې جنجالونو بهرنی شبکو دلته جګړه رامنځته کړه. افغانستان په دغه سری بهر کې چې نور نړۍ مخته لاړل، افغانستان خصوصا په دې دریو څلور لسیزو کې افغانستان جنگو، دلته په دې برخه کې کارونه شو چې دلته ریل پټلۍ ووسی، دلته ترانسپورت ووسی، وای کارګو دا شینه، نو دغه یو د خوشحالۍ ورس چې موږ د پرادنند دغه د لچی افغانستان اوس د سیمه هیوادونو له هغه منحوس انحصار ووته چې مخکې به غوي د دغه انحصار چې افغانان ورته احتیاج وسی ایران او پاکستان کول، هغه به په موږ باندې لدې اقتصادي بندیزونه سیاسي ستونزې به درلوده، موږ باندې سیاسي اقتصادي بندیزونه لګول په زموږ پر سوداګرو ترانسپورټرانو باندې ډیمرج راته سل مشکلات پورته راتل، نو په دغه باندې اوس افغانستان له حالت اوزی چې د گاونډینو له انحصار اوزی، او بل ډیر مهمه ده چې اوس د نړۍ سیاستونه په اقتصادي منافعو څرخي، اوس مونږ گاونډیان چې ریپوي شي په دې او د درک ان شاء الله نور به عمل اندر کوي چې د افغانستان په امنیت کې زمونږ ګټي دي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو لاره مو د اقینی بندر د اهمیت او نور اقتصادي ګټو په اړه باندې یو ګردای میس چې پکې د افغانستان د ولسی جرګې د معاصلات او مخابراتو کمیسیون غړی فرحت صدیقی او د اقتصادي چارو کارپو سید قیاس سعیدی او اوریده، دوی ټینګار کوي چې افغانستان بلدی وروسته د ګاونډي هیوادونو له انحصار اوزی او په خپلواکه توګه باندې په اقتصادي چارو کې پرمختګ کوي. همدارزي د اقینی بندر افتتاح او لدې لارې د سوداګریزو مالونو انتقال او راوړل د افغان سوداګرو افغانانو لپاره ډیر د ګټې وړ اقدام او وباله. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډیره پورې خپل مطالب د اقینی بندر په افتتاح باندې لیکلي دي. اجمل تورمن د کابل نننی چاپ مطبوعات کتلی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ترکمنستان اقینی د وسپنې پټلۍ د پرانیستې پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د وسپنې پټلۍ له لارې د افغانستان او ترکمنستان نښلیدل د لاجوردو پروژې مهمه برخه ده. په مطلب کې راغلي، د لاجوردو تاریخي لار د ورېښمو د لرغوني لارې هغه پخوانی مسیر و چې افغانستان یې د منځنۍ اسیا له لارې له اروپا سره نښلولی و. په مطلب کې راغلي، که څه هم د دې پروژې مهم شریکان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او جورجیا یا گرجستان دي، خو ترکیه هم لیوالتیا لري چې په دې پروژو کې ورګډ شي. د مطلب لیکوال لیکلي، د غلار به له یوې خوا د ورېښمو د لرغوني لارې پخوانی ترانزیتي مسیر یو ځل بیا را ژوندی کړي، او له بل پلوه به افغانستان د اروپا، منځني ختیځ او سویلي اسیا ترمنځ د ارتباط د یوې مهمې کړۍ حیثیت پیدا کړي، چې د ترانزیت له درکه به هر کال په میلیونونه ډالر عواید د افغانستان په برخه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د ترکمنستان اقینی د وسپنې پټلۍ په پرانیستلو سره د افغانستان سوداګري به نه یوازې له سیمې او نړۍ سره پراختیا ومومي، بلکې د سیمې هیوادونه لکه ایران، چین او هندوستان به هم د سیمې په تیره بیا د منځنۍ اسیا او اروپا له هیوادونو سره واصل شي. د سر مقالې لیکوال په دې باور دی چې تر دې وروسته به افغانستان له وارداتي هیواد څخه په یو صادراتي هیواد بدل شي او په نړیوال مارکیټ کې به د افغانستان کرنیز محصولات او صنعتي توکي ښه بازار پیدا کړي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سر مقاله په همدې تړاو داسې پیل کړي: د قینې ریل کرښه مبارک، خو د ولس اصلي ستونزه مه هیروئ. په سر مقاله کې راغلي: د قینې د ریل کرښې پرانیستل افغان ولس ته لوی خبر دی. دا چې زموږ د ملي شورا غړي پرې لاسونه پړکوي چې پاکستان له احتیاج بخلاص شو تر یو حد سمه ده، خو تر څو په خپلو وسایلو بسیان شو، تر څو زموږ صادرات او خپل تولیدات تر وارداتو او بهرنیو توکو زیات نشي، محتاج بو یا پاکستان ته یا ایران ته یا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته. په سر مقاله کې وړاندې راغلي: د اقینې د ریل کرښې پرانیستل لوی خبر دی، خو زموږ د ولس ستونزې او ناخوالې دومره زیاتې دي چې د اقینې ریل کرښه په هیڅ صورت هم ورته داسې زیری نه دی لکه چارواکي چې پر مخ ورمخي. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکلي: زموږ د ولس لپاره لومړیتوب دا دی چې له بدمرغي جګړې څخه وژغورل شي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سورزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو په اړه باندې ځانګړي رپورټونه هر ورځ له ازادي راډیو اورېدلی شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لشپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 1450 زموږ د راډیو ادرسونه دي. همداراس ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. facebook.com/ازادي راډیو هم پښتو فیسبوک ته مه هیروئ. وخت په افغانستان کې 10:30 بجې شوې. ناجیه صاحبه د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمیر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره په جدي مبارزه ټینګار کړی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش 1.5 غړي وژل شوي. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. د سوریه حکومتي ځواکونو په حلب کې شپږ سیمې چې پخوا د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې وې نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټر په گزارونو په خلکو باندې ورستۍ حمله د یوې تروریستي قضیه په سیر سړل شوې ده. سپینې مڼۍ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ادعا رد کړه چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې درغلي شوې ده. او په کیوبا کې زرګونو کسانو پروندوشنبه د دې هیواد په پلازمینه هوانا کې د انقلابي او سیاسي رهبر فیدل کاسترو مړی ته د درنوي ورستي مراسم ترسره کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو څخه اور کوی پانه کی کتل شي. همدارس facebook.com/ازادي راډیو د پښتو فیسبوک ادرس دی. د خبرونه هلته هم لویږي. د افغانستان مشرانو جرګه له احمد ضیا مسعود غواړي څو د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی وایي باوري نه ده چې ګواکي وسلوالو مخالفینو په حکومت کې نفوذ کړی وي. احمد ضیا مسعود څو وخت مخکې ویلي وو چې په حکومت کې د استخباراتي بهرنیو کړیو ځینو نفوذي اشخاص موجود دي. په دې اړه عباد الله حننزی دا رپورټ جوړ کړی.
عوامل در داخل نهادهای ما عوامل نفوذی طالبان استخبارات
د خې حکومت ولای او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود د داډول سرګندونو ورسته د افغانستان مشرانو جرګه ترې غواړي چې د خپل سرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال حسیب الله کلمزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کڅ هم د خغلی مسعود دا ډول سرګندونه غیر مسولانه نه دي، خو باوري نه دی چې ګواکي وسلوالو مخالفانو په حکومت کې نفوذ کړی وي. حسیب الله کلمزی د خغلی مسعود دا ډول سرګندونه سیاسي پهلوانی بولی او ټینګار کوي چې د 15 مارچ پر وړاندې انفرادي اقدامات پایله نشي لرلې او د حکومت د رهبرۍ جدي اراده ته اړتیا لري.
شغلی مسعود د حکومت په رهبری کې دی نو باید دغه موضوع د حکومت له مشرانو سره شریک کړي او د مافیایي کړیو او نور ډلو پاړه چې ملي منافع او ته زیان دی هغوی ته اسناد او شواهد وسپاري او له شک پرته باید په دې اړه قاطع پریکړه وشي.
په وروستیو کې احمد ضیا مسعود په هرات کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې وسلوالو طالبانو مافیایي کړیو او د سیمې هیوادونو استخباراتو د افغانستان په دولت کې نفوذ کړی او ویلي دي چې دغه موضوع په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مخه نیولې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. ښاغلی احمد ضیا مسعود له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه څرګندونې کړې دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلی و چې د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د طالبانو په ګټه کار کوي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی و چې د ملي امنیت رئیس ته یې امر کړی چې په نظام کې شته جاسوسان وپیژني. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې له یو کال راهیسې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي، خو اوس چې د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د پنځم اړخ په اړه دا ډول څرګندونې کوي ول یې د مخنیوي لپاره کار نه کیږي. دغه پښتون مول سیاسي کارپو بشیر بیژن سر مطرح کړه.
د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي له تروریستي ډلو څخه د ملاتړ په برخه کې تشکل وړاندې دي او تر هغه چې ولسمشر د قضیو په اړه انحصاري چلند وکړي نو د نورو عمرانو شکونه به هم زیات شي.
ښاغلی بیژن وایي د هغو کسانو ادرس څرګند دی چې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ کوي، خو په دې اړه د حکومت جدي ارادې ته اړتیا ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون په اړه د دوهم راپور د چمتو کولو پروسه په رسمي توګه پیل کړه. د وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ پیویناسته کې ویل افغان حکومت مکلف دی په کومو کنوانسیونونو کې چې غړیتوب لري باید د موادو د عملي کولو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته راپور ورکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت مکلف دی هغو ټولو کنوانسیونونو ته چې ورته ژمن دی او مواد منلي دغه مواد په ښه توګه عملي کړي. د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبې په ورځ د ماشومانو د کنوانسیون د موادو د پلي کېدو په اړه د دورې راپور ورکولو تر نامه لاندې په یوې ناسته کې وویل کوم فعالیتونه چې افغان حکومت د ماشومانو د حقونو په برخه کې کړي په دغه راپور کې ارزول کیږي.
پروسه تهیه گزارش صرفاً به عنوان ایفای تعهدات افغانستان
د راپور د برابرولو پروسه یوازې د نړیوال ټولنې په وړاندې د افغانستان د ژمنو ترسره کول نه دي، بلکې د مناسبو پالیسیو د جوړولو په هدف په هیواد کې د ماشومانو له حقونو څخه د ملاتړ د ارزولو فرصت ده.
د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خپل لومړی راپور په 2009 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړی وو او دا دوهم راپور دی چې د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې به چمتو او یاد سازمان ته به وسپارل شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره افغانستان په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو له کانوانسیون سره یوځای شو او قانون یې ورته په 1994 میلادي کال کې تصویب کړ. دا راپور په داسې حال کې چمتو کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان 4.5 میلیونه ماشومان لري چې عمرونه له 6 کلونو څخه تر 13 کلونو پورې رسیږي. له دې شمیرې څخه شاوخوا 9 میلیونه ښوونځیو ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د 15.5 میلیونو ماشومانو برخلیک څرګند نه دی او حکومت هم په اړه معلومات نه لري. د راپورونو له مخې افغانستان 2.1 میلیونه کارګر ماشومان لري چې 1.4 میلیونه په درندو کارونو بوخت دي. یوې ماشومې زینب چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د خلکو بوټان رنګوي ازادي راډیو ته وویل کور ته د خرڅ د پیدا کولو په خاطر په ښوونځي کې د زده کړو تر څنګ بوټان هم رنګوي.
بوټان رنګوم، ښوونځي ته ځم، درس وایم، د ورځې تر 10 بجو کار کوم او بیا ښوونځي ته ځم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وجهي صندوق رئیس عادل خدر چې په دغه ناسته کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د ماشومانو وضعیت ته په کتو سره د خپل راپور کیفیت لوړ کړي.
It is important that the report addresses the various observations.
مهمه ده چې په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان وړاندیزونه او سپارښتنې چې د پخوانی راپور په اساس کوي په پام کې ونیول شي. لومړی پوښتنه به دا وي چې سمو کړی دي.
مرمن خضر د راپور په چمتو کولو کې پر دقت او له افغان ماشومانو سره په مرکو او خبرو ټینګار وکړ او وی ویل باید ډاډمن شو چې افغان ماشومان چې په هر ځای کې دي حقونه یې خوندي دي.
مننه چې ازادي راډیو موري د تاندې څنګې او د ښځو پروګرام مه هېروي.
تاندې څنګې
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د نومبر ولسمه د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. افغان محصلان دغه ورځ داسې مهال لمانځي چې لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
مجاز لابراتوار موږ نه لرو. زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه ده.
چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو.
که محصل موږ ته وایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو دې ته رسیدګي کوو.
په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس ادارې ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډیر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې وي چې د محصلانو د ورځې په منځغونډو کې یادې شوې. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د محصلانو ستونزې مني خو وایي د دوی ټوله هڅه دا ده چې دا ستونزې حل کړي.
اصلا زموږ توجه او تمرکز په دې بخش کې ډیر متمرکز ده چې کمیت مدیریت وکړو. کمیت پدې مونږ نه چې ټیټ شي کمیت امکانات ډیر شي په ټول ولایتونو کې مونږ خصوصي پوهنتونونه او دولتي پوهنتونونه ولرو او همدارنګه هغه ظرفیتونه منځته راولو چې په پوهنتونونو کې موثر واقع شي. درسي مواد ډیر ښه شوی ده، جذب د استادانو په پوهنتونونو کې زیات شوی ده، ډیر زیاتوال راغلی ده. دغه تغییرات ده چې اوس عینی او ملموس ده. د اداري په برخه کې بدون شک چې مونږ مشکلات لرو په یو نیم ولایتونو کې، مثلا هغه پوهنتونونه چې نوی جات دي، محدودیتونه د اداري ظرفیتونه په بخش کې دي، محدودیتونه د کادري بخشونو کې دي چې مونږ کوشش کوو چې دغه محدودیتونه لری شي او تغییرات پکې راشي.
یو شمېر محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له لسو تر پنځوسو کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجمالدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دو کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا پنځوس کروکولوم تجدید کړی ده، نوی کړی ده. هسې هم نه ده کې ټول مونږ کروکولومونه څه پخوانی به وي، شاید په لږه کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د ما معاونیت علمي د پانتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبری پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیته د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي ده شاید تاسو وګورئ دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطا آهن مخ که نو، مثلا خطا آهن روست نوی ورشته ده، مثلا ده اداره و عامه پالیسی سو کلا مخ که ده نو، اوس ده پنزه جورسوی ده.
ده افغان محصلانو یه وبل استونزه ده تجربوی زدکرو پا برخه که ده. دوی ډیر وخت هغه څه زده کوي چې استاد یې په صنف کې ورته وایي، خو دغه درسونه دوی ته په عملي ډول نه ښودل کیږي. رحیما چې په یوه خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي وایي لوی ستونزه یې دا ده چې دوی یو مجهز لابراتوار نه لري.
موږ چې د کوم مشکل سره مخامخ یو یا افغان محصلین چې کوم مشکل لري، هغه دا دی چې مجهز لابراتوار موږ نه لرو. بعضي وسایل چې باید په لابراتوار کې موږ هغه وسایل موږ باید استفاده وکړو، هغه وسایل موږ په دسترس کې نه دي.
دا یوازې په کور دننه محصلان نه دي چې ستونزې لري، بلکې هغه افغان محصلان چې بورسونو لاره بهرنوی هوادونو تتللی هم غنی ستونزې لري. خالد شانایل چې د هند په اوترا پردیش ایالت کې د علیګړ مسلم په هنتون محصل ده، په هند کې د افغان محصلانو ستونزې را سره شریکوي. دا د خبرو ورسته بعد لوړو زده کړو وزارت د ویان فیصل امین جواب هم ووري.
اول ستونزې چې دا د جبې ستونزې ده، جبې ستونزې سره مخ کیږي او دوهم دا ده چې سفارت غم نخري په هندستان کې ډیلی کې کوم سفارت چې د افغان افغانستان لري هغه غم نه خرید مره پام ورتنه کې مسنن دا او درې مسنن زده غدا چې درسي میتود په لګه د سیمه مختلف غوندې د افغانستان نو درجه یې چیږي او بل د مسنن دغه سنځي چې هغه د بشرګان ګره د مسنن چې په بورس کې د اقتصادي ستونزې له امله چې څوک بورس کې د سنوا ما شخصي څوک زیږی زور لري نو بل دوی پیسې ډیر ځنډي په د کوم سازمان چې د پیسې ځنډي په وخت پیسې نور کوي او دلته په سفارت کې غټه اومده سنځي دغه د چې سفارت چې کوم مشکلات دی وای مشکلات دغه چې د غو بیرس عکس العمل نه خي
د دولتي بودجې نه دوی ته او جیب خرج داشان مد نظر نیول کیږي د دوی پیسې مون نه ورکو د دوی پیسې وزارت محترم مالیه ورکي مون یوازې دوی هغه لستونه او داشان تایید کو خو زمون تعهد دوی لپاره ممدادي چې مون لستونه ډیر زر تایید کو او دا استونز چې دا عام نه ده په ټول میاشتونه کې نه ده یوازې هغه اخر کال بودجه چې راځي هغه کې لک تغییرات راځي یا مثلا مشکل پیخیګه خاطر نه لک په تاخير باندې اجرا کیږي
د خصوصي پوهنتونونو محصلان یو بل استونز ده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نه شي کولی په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون محصل زر کامیری له حکومت غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي
زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه ده یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کیږي مجموعا یعنی کیدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کیږي همدونه فیس نو زما خپل شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده که چیرې د فیس کم سونو که هم کوی چې د خپل محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي محصل د پکې نه په حساب د محصل کوی چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي یو لحاظه یو فکر مخشوش شوی دی همد خپل د فیس له لحاظه یعنی زیات وخت مجبوره چې هغه خپل کار وکړي وظیفه وکړي یو څوک چې هغه ورور هم نه لري پلار مثلا له ستونزو سره مخ ته نهشي کولی د دوی هغه فیس پوره کړي نو باید خپله کار وکړي که چیرې خپله کار وکړي بیا درسو ته غونه توجه نهشي کولی نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همدا ده چې فیس له لحاظه کوی چې موږ سره کومه کړي یا فیس هم کم شي
خو د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین په خصوصي پوهنتونونو کې ډېر فیس او په مختلفو نومونو له محصلانو پیسې اخیستل د قانون خلاف کار بولي هغه له محصلانو غواړي که چیرې په کوم پوهنتون کې د فیس په برخه کې زیاتی ورسره کیږي له دوی سره دې خپل ستونزه شریکه کړي
ټول ځوانانو ته وایم که هر پوهنتون دي مونږ ته اطلاع ورکړي مونږ هم خپل نظارت کوو دوی مونږ ته اطلاع ورکړي چې دغه زمونږ دغه موسسه کې مونږ درس وایو په دغه موسسه کې دومره فیس اخلي مونږ نه زر افغانی مثلا د مونوګراف نه اخلي $200 فیس اخلي مونږ نه که مثلا یو مضمون کې ناکام پات کیږو فیس اخلي مونږ نه یا مثلا یو تایم نه بل تایم چې خپل ځان تبدیل کوو مونږ نه فیس اخلي دا درست نه ده دا خلاف د قانون ده زه خو همدغه خاطر نه وایم چې یو مسله چې ډیر مهم ده چې محصلین باید هوښیار اوسي هر محصل چې خپل ځان یو ځای ته شامل کوي یا درس وایي دا باید هلته ډیر دقیق برخورد وکړي که پوهنتون ورته وایي چې دا زما داخلي لایحه ده چې د دې پر مبنا باندې زه ستا فیس اخلم دا باید ورته ووایي چې د دې مبنا څه شی ده دا خو وزارت تحصیلات عالی په لوایحه کې شته نه نشته چې نشته خو زه نه ورکوم مونږ خپل نظارت کوو خو دغه موضوعات مثلا چې مونوګراف نه یو څوک فیس ور نه اخلي مونږ خو نه خبري پوهنتون مونږ ته نه وایي که محصل مونږ ته وایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو دې ته رسیدګي کوو
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډیر پام نه کیږي او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي
په خو چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغوی ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ کاپي کړئ په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ یعنی دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته هم د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالله امین په مشرۍ باندې په دې کې متخصصین ناست دي دوی د ټولو خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري په دې باندې بیا کتنه کوي دوی خپل نصابونه جوړوي بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې که څه دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي امید لرو چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسو
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وایي هغه ځوانان چې په کانکور کې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي او د اقتصادي ستونزو له کبله په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې نشي کولی، دوی دا زمینه ورته برابروي چې په وړیا ډول او یا هم په تخفیف سره په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
ټول هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري او شخصي پوهنتونونه نشي ویلی، په ډېرې اسانۍ سره په مرکز کې زموږ معینیت په ولایتونو کې د ځوانانو امریتونو ته رجوع کوي، د دوی سره انټرویو کیږي، د هغوی پوښتنه کیږي که رښتیا هم ثبوت شوه چې دوی اقتصادي وضعیت کمزوری دی، مستحق دی، هغوی سره موږ دغه کومک کوو، اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو، نه یوازې چې د یوه سیمستر یوه کال دپاره، له شروع نه تر اخره پورې له دغې ښه نعمت نه چې د ځوانانو چارو معینیت رامنځته کړی دی برخمن کیږي.
خوګوریدونکو دا تاند سانګ محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونې زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای شي. پته مو دا p@azadiradio.com او په فیسبوک کې مو هم په دې پته پیدا کولای شي facebook.com/tandisange. تر بلې تاند سانګ مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د ریمینړې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه.
Well, thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues that
یو له خو دلایل څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې مې ګډون کړی دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سخت موارد سره سر او کار لري.
Congratulate you for doing that.
د دې ونې په خبرونه کې د بریتانیا له سفیر خاغلی ډامینیک سره ځانګړي مرکه لرو. په پیل کې به له افغان میرمنو سره د بریتانیا د همکارۍ یو مرستو په اړه د خاغلی سفیر پیغام واورو.
Well, thank you very much for having me on the to be here.
ډیر مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړ. خوشاله يم هغه پروګرامونه چې د بریتانیا دولت د شذو د ظرفیت لوړولو، شوانې او روزنې او د شذو د پیوړې کولو په برخه کې ترېم لاټړ کوي. زه د هیواد د سفیر په توګه پرې ویاړم. په افغانستان کې زما د اوسېدو تاریخ شل کال مخکې تر رسیدي. هغه څه چې مې په یاد دي، په هغه وخت کې هیڅ مېرمنې په دې هیواد کې کار نه کاوه او هیڅ یو انجلۍ په شونځي کې نه و. خو سه مثبت تغیر وینم او زه ویاړم چې بریتانیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره مرسته کړې چې د افغانستان خلک داسې لاسته راوړنې ولري. بریتانیا په افغانستان کې په 15 عمده برخو کې د میرمنو لپاره کار کوي. لومړی له اقتصادي پلوه د ښځو پیاوړي کول. موږ له افغان حکومت سره په ګډه کار کوو چې افغان میرمنو ته د کار زمينه برابر کړو او په مستقیم ډول کلیوالو میرمنو ته کار پیدا کړو. موږ یوازې په تیرو دوو کلونو کې له 6000 میرمنو څخه د لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ په برخه کې ملاتړ کړی دی. دوهم د شونې او روزنې په برخه کې په تیرو درو کلونو کې بریتانیا له 6000 میرمنو څخه د زده کړو په برخه کې او تقریبا 10000 شونکو څخه ملاتړ کړی دی. په دې نشي وختونو کې مو د افغان زده کوونکو لپاره د چیفنینګ تحصیلي بورسونو یو سیالي جوړ کړي چې بریتانیا چاري پر مخ وړي. هغه څه چې زه پر ډیر خوشاله يم دا دي چې په دې سیالي کې د شذو ګډون 45% او د په تعلیمي برخه کې د شذو ډیروالې څرګندوي. دا چې کولای شي د بریتانیا د بورسونو لپاره سیالي وکړي. درېمه برخه له تاریخوالي څخه مخنیوي او د شذو ملاتړ دی. موږ کوشش کوو چې شذو ته ورسته کړو چې خپل حقوق وپیژني، له تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي او له دغه اوسنی وضعیت څخه ځان راوباسي. څلورم له شت څخه ملاتړ کوو چې د غوي ژغ ووریدل سي. د دې اونۍ په پای کې ځینې میرمنې زموږ سفارت ته راځي چې زموږ سره د خپل ژوند کیسې شریکي او دا چې په کورنۍ، ټولنې او کاري چاپیریال کې له کوم ستونزو سره مخ دي او په افغاني ټولنې کې د یوې قوي میرمنې موجودیت څومره اړین دی. او بل اخر په امنیتي برخه کې له ښځو څخه ملاتړ کوو. تقریبا 6 کال وړاندې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډېره پیکه وه. خو تقریبا 3000 میرمنې د پولیسو په لیکو کې دندې لري چې موږ له افغان حکومت سره په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. ویاړو چې د افغان افسرانو په روزلو کې مهم مرسته کړې ده. څومره وړاندې مې د افسرانو د فراغت په یو محفل کې ګډون کړی و چې د
نارینه او ترڅنګ یو ډله میرمنې هم وې چې د افغانستان په اردو کې زده کړې کړې وې. بریتانیا له دې اکاډمۍ سره مالی مرستې کوي او همدارنګه میرمنو ته په دې اکاډمۍ کې د زده کړو زمینه برابروي چې د افغانستان له اردو سره یو ځای کار وکړي. نو موږ په افغانستان کې د ښځو په برخه کې هغه توافق ته په کتو سره چې د بروکسل په کنفرانس کې مو کړی و او نږدې یو میلیارد ډالر مرسته و تنظیموي. موږ په ټولو پروژو کې د جندر موضوع په نظر کې نیولی تر څو زموږ پروګرامونه د نارینهو او ښځینهو لپاره ګټور تمام سي. نو زه د افغان میرمنو لپاره د یو نارینه اتل په توګه حاضر یم. هره پوښتنه چې په یادو سو برخو کې لري له ما څخه یې وکړي او مننه چې ماته مو بلنه راکړې ده.
جناب سفیر، اولا خوشحال هستیم از اینکه برنامه زن و زندگی مورد دلچسپی شما شده. ثانیا با تماس هایی که ما با زنان و دختران در طول هر هفته داریم، دائم شکایت از یک مسئله و او هم انواع و اقسام مختلف خشونت علیه زنان دارند و از نبود یک راهکار منظم از سوی نهادهای مسئول داخلی و موسسات ذی‌علاقه خارجی در جهت آگاهی دهی بر زنان دارند. می‌خواستیم نظر شما را در زمینه داشته باشیم که چرا با گذشت حدود 1.5 دهه تا هنوز کمترین اقدامات مؤثر در زمینه صورت نگرفته؟
زنان در هر جایی که هستند، در افغانستان یا بریتانیا و یا هم جای دیگر، حق دارند تا در یک محیط صلح‌آمیز زندگی کنند، اما مستحق خشونت نیستند. موافق هستم که این به مثابه یک چالش در همه جوامع وجود دارد. اینجا در افغانستان ما تلاش می‌کنیم تا با نهادهایی کار کنیم که زنان را که خشونت را تجربه نمودند کمک می‌کنند. این را کمک می‌کنند تا بدانند که چگونه باید از این مشکل بیرون آمد و چه کمک‌ها به آنان آماده است، چه از طرف اینجوها و یا هم حکومت. اما نظر به ساختار نیاز است و حکومت ظرفیت سازی کند تا درگیر مسائل خشونت نشود. و این هم دلیلی است که ما با پلیس و اردو از نزدیک کار میکنیم تا نه تنها حضور زنان در صفوف پلیس و اردو پررنگ باشد، بلکه در آموزش هایی که ما به هر یک از نیروهای امنیتی افغان میدهیم معیار جندر را در آن در نظر گرفته، حقوق زنان و جلوگیری از خشونت علیه آنان بخش عمده ای از آموزش ها است قبل از اینکه به کار آغاز کنند.
آقای سفیر، زه هم په خپل وار تاسو ته خرغلاست وایم او ډیره خوشاله یم چې تاسو د نیمه نړۍ خبرونه خوښه شوه ده او دلته مو تشریف راوړی دی. آقای سفیر، بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان په قضایي نظام کې تل خزو سره دوګونه چلند کیږي او هغه څه چې لازمه ده د دوی قضیو ته رسیدګی نه کیږي. تاسو څومره په حکومت او اړوندو ادارو فشار راوړی چې په دې برخه کې د خزو قضیو ته په سم ډول رسیدګی وشي او دوی سره دوګونه چلند ونه شي؟
I think you've put your finger on a really important issue.
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه. موږ فکر کوو چې نړیوال ټولنه څارنوالي او د افغانستان حکومت ترې خبر دي. موږ د مدني ټولنو له یشمیر ځنګړو بنسټونو سره کار کوو ترڅو هغه شذې چې په کلو کې ژوند کوي او خپل حقونو خبرې نه دي یا هم محاکمو ته لاسرسي نه لري، عامه پوهاوی ورته ورکړو. دا کار په ډیره اسانۍ سره کولای شو. د بلګې په ډول په جماعتونو کې د ویناو لاري، هم دا ټول د قومي مشرانو او بنفوذو شخصیتونو لاري د قضایي سیستم په اړه شذې معلومات ورکولای سو. د غرض له هغو قاضیانو سره کار کوو چې قضایي سیستم ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې په ځنګړې توګه له کلیوالو ښځو سره کار کوي. زه د مدني ټولنو څخه چې په دې برخه کې کار کوي خوشاله یم او کله چې ما د بروکسل په غونډه کې ګډون درلود، د مدني ټولنې ډېره ونډه مې ولیده. په ځنګړې توګه هغه بنسټونه چې ښځې له خپلو حقونو او د قضایي سیستم له څرنګوالي څخه
تشکر. پرسش دیگه ای که ارگان های مربوط به زنان دائما از پالیسی سازی حرف می زنن، ولی در عمل اقدامات مؤثر انجام ندادن در رابطه با موضوعات زیربط به زنان. شما از طریق پروژه های مربوطتان چی برنامه هایی را روی دست دارین؟
حمایت صدای زنان چیزی است که ما انجام می دهیم و برنامه های دیگر مانند توانمندی که ایالات متحده آن را حمایت می کنند مثال های خوب حمایت صدای زنان در سطوح مختلف است. من شخصا با برخی زنان در تماس هستم که در سطح حکومت در بخش های تجارتی و بخش های دیگر در جامعه کار می کنند. فکر می کنم نقش الگو برای زنان بسیار مهم است تا دیگران از آن الهام بگیرند و الگوی مهم در بخش تعلیم و آموزش است. برنامه ها مانند توانمندی کمک می کند تا صدای زنان در قریه ها شنیده شود و بخشی از نهادهای جامعه مدنی شوند. ما امیدوار آن هستیم تا از طریق این برنامه ما بتوانیم بخشی اعظم از زنان را شامل نهادهای جامعه مدنی نماییم.
خغل سفیر، بلا مهم خبر داده چې ډیره افغان میرمنې په لرې پرتو سیمو او کلو کې له ستونزو سره مخ دي، خو د نړیوالې ټولنې مرستې ډیری تر لویو خارونو محدودې دي، ولې له هغو ښځو سره مرستې نه کیږي چې دوی هره ورځ بېخي ډېرې ستونزې ګالي او مرستو ته اړتیا لري؟
د تمویل کوونکو په توګه موږ د دې مخالف یو چې یوازې پر ښارونو تمرکز وکړو، او باید هم زموږ کار یوازې تر ښارونو محدود نه وي، بلکې له ښاره بهر په کلو کې هم کار وکړو. په هغو پروګرامونو کې چې موږ پکښې ونډه لرو، او یا د افغان حکومت هغه پروګرامونه چې موږ یې تمویلوو، دا چې ډېر کارونه مو له افغان حکومت سره مشترک دي، موږ هڅه کوو چې لرې پرتو سیمو ته هم ورسېږو. پوهېږم چې اسانه نه ده، او څه ډول یې چې موږ غواړو تل نه بریالي کېږو، اما تر یوه ځایه ټول په دې پوهېږو چې د نجونو له زده کړو څه ډول ملاتړ وکړو. یوازې بریتانیا په تېرو درو کلونو کې له 300,000 نجونو ملاتړ کړی چې زده کړو ته لاسرسی ولري. شل کاله مخکې مو په یاد دي چې په افغانستان کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نه و، خو اوس په ټول هېواد کې 90% زده کوونکي نجونې دي، او دا یو مثبت تغییر دی. موږ په کلو کې د ښځو د ملاتړ په خاطر یو لړ ځانګړې پروګرامونه لرو. زموږ هدف په کلو کې له لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ څخه دي چې ښځې په خپل کور کې کار کوي، خپل تولیدات آماده کوي او بازار ته وړاندې کوي، چې دا ډېره مهمه ده. موږ د کارت اف په پروګرام کې د کرنې او مالدارۍ وزارت، د کلیو بیارغونې وزارت، او له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت سره په ګډه مصروف یو چې له ښځو نارینهو سره له ښاره بهر د کرنې او فارمونو په برخه کې مرسته وکړو. تاسې یوې ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه چې موږ د افغانستان له مات سره په ګډه په دې کار کوو، او هڅه مو دا ده چې پراختیا ورکړو.
ښاغلی سفیر، په قضایي برخه کې افغان حکومت هیڅ یوه داسې قضیه نه لري چې له کومې میرمنې سره تاوتریخوالی شوی او د هغې قضیه دې پر مخ وړل شوی وي. تر ټولو لوی مثال یې د فرخوندې قضیه یادولی شو چې هغه په بېرحمۍ سره ووژل شوه. له هغې پیښې نه نږدې یو نیم کال تیر شو، خو هغې قضیې ته هیڅ رسیدګي ونه شوه او مجرمینو ته سزا ورنه کړه. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
هغه څه چې زه غواړم وی وایم دا دی چې د افغانستان قضایي سیستم باید د ټولو لپاره په ماسر ډول کار وکړي، او دا یو دلیل دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان له څارنوالۍ او قضایي سیستم څخه ملاتړ کوي. د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت لپاره د درک وړ خبره دا ده چې موږ کولی سو ډېر کار وکړو. تاسې د فرخوندې د غمجنې پېښې یادونه وکړه چې ټوله نړۍ ترې خبره ده. د افغانستان له قضایي سیستم څخه تمه لرو چې د دې موضوع موارد روښانه کړي. زما په نظر ستاسې لپاره د یو راډیوي خپرونې د چلوونکي په توګه، او زموږ لپاره د افغانستان د نړیوالو مرسته کوونکو په توګه، دا یو مناسبه توقع ده چې دا قضیه تعقیب کړو. باید عدالت وغوښتل سي او تخنیکي او حقوقي همکاري موجوده وي. موږ په همدې خاطر د افغانستان له قضا او څارنوالۍ څخه ملاتړ کوو چې د ښځو غږ واورېدل سي او عدالت ورسره وسي. موږ غواړو تر څو په همدې ټولو مختلفو برخو کې
ښاغلی سفیر، ډېره مننه دا چې راغلی او په خپرونه کې مو ګډون وکړ.